द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوسونکو دا د وایس اف امریکا د ریډیو دی نن د زیارت پرس کال 2015 د مارچ د میاشتې 12 نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د ماښام 7 بجې په افغانستان کې شوی دی 15 بجې او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د سهار 9 بجې شوی دی د وایس اف امریکا د ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته د محمد اکرام
او زه بختور شاه
هر کله وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
په پاکستان کې نن یو بل تن تیزندې شوی په روان کال کې په پاکستان کې د مرګ په سزا د بندیز ختمولو وروسته 25 کسان په دار خېجول شوي د بشري حقوقو یو غړی او پخوانی قاضي شیر محمد خان وای
زمونږ د بشري حقوقو کمیشن دې عمل ته ډېر بد نظر باندې ګوري او دا چې د دې په فائدې په ځای تاوان ډېر زیاتی
د ایران روحانی مشر آیت الله علی خامنائی د او سلبخت امریکای سنیټرانو لخوا د ایران د جوهری پروګرام په اړه دغه هیواد ته په لیګلی خط سخت نیوکه کړی دی او ویلی دی دا د امریکای په سیاست کې بے اتفاقی ښکاره کوي
When it says that Congress could actually modify the terms of an agreement at any time that's flat wrong they don't have the right to modify
قدر من اوریدونکو د امریکای خارجه وزیر جان کیری او د امریکای میزوري ریاست فرګوسن خار کې نن سار وختي دوه پولیسواله په ډزو جوبل شوی په دغه سیمه کې د نسلی امتیاز په تور د پولیسو مشر سو سات وړاندې استعفا ورکړې و
It is the city council's goal to continue to be transparent as we strive to once again become a vibrant and diverse community
کرانه اوریدونکو په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو د پاکستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې ریپورتونه او مرکه اوري خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
په پاکستان کې پترګری تورن کسانو ته د مرګ سزاګانو په ورکولو کې د یوې لنډې دمی ورستو نن یو بل تن محمد صدیق تیزندیکلی شوی دی محمد صدیق په کال 2004 کې په یو سینما کې په ناستو کسانو باندې ډزو کې درې کسان وجلی وو نوموړی ته دغه سزا د ترګری پر ضد یو عدالت ورکړې و نوموړی نن سار وختي د توبا ټیکسینګ په زندان کې په دار خېجول شوی دی په پیښور کې په آرمی پبلک سکول د طالبانو د خونړۍ حملې وروسته په پاکستان کې د فانسیانو نه د پابندۍ اوچتېدو وروسته د 15 مجرمانو ته سزا د فانسیانو سزا ورکړل شوې دي د ملګرو ملتونو یورپین یونین یا اروپای ټولنې او هم د بخښنې نړیوال تنظیم یا امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان غږ کړی پانسیانې دې بندې کړي ولې داخله وزیر چودري نثار وای دا د پاکستان داخله مسله ده بیا د پاکستان د بشري حقوقو تنظیم هم د پاکستان دغه فیصله غندلې ده او وای پانسیانې د ترګرۍ د ختمون وجه نشي کېدی
پاکستانی چارواکي وای نن سحر د بلوچستان ډېره بوکتی ضلع کې د لټون عملیاتو په وخت لګته لګا شپږ مشکوک تنلاري وجل شوې دي د اف سي ویان ویلي امنیتي ځواکونو دغه عملیات د ډېره بوکتی په درجان او رستم سیمو کې کړی دي نوموړي ویلي وجل شوې تنلاري په امنیتي ځواکونو باندې په هدفي حملو او په ضلع کې د ګیس په تنصیباتو باندې حملو کې ککړ وو یو ورځ وړاندې هم امنیتي ځواکونو د ډېره بوکتی په پیرکوه سیمه کې اوه مشکوک تنلاري وجلي وو
په پیښور کې وسلوالو په ګورا قبرستان چیک پوسټ حمله کړې چې په نتیجه کې یو تن وجل شوی او و نور جوبل شوی دی د پیښور د پولیسو اس پی محمد عمر مطبوعاتو ته ویلي حمله کوونکی تن یې په موقع وجلی دی مطبوعات وایي لشکر اسلام تندره وډلې د دغې حملې پړه په خپله غاړه اخیستې ده
او د پاکستان پیپلز ګون یو مرکزی مشر میا رضا ربانی نن د سنټ ته چیرمن په هیڅ سوګن پورته کړی دی نو موږ نن د کوم مخالفت بغیر حکومتي او اپوزیشن غړو په متفقه توګه د سنټ چیرمن ټاکلو اخوا د سنټ ډیپټی چیرمن سوکې لپاره د جمعیت علما اسلام فلو رحمان ډلې سره تعلق لرونکي عبدالغفور هیدری او د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي شبلی فراس په شمول سلور امیدوارانو د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي دي رپورت په د اسلام آباد نه زمونږه خبریاله رابعه پیر راکبي
تدوی د سوګند دستوره په ایوانې بالا کې وسوه چې د صدر ممنون حسین په هیواد کې د غیر موجودګۍ له سببه تدوی نماینده او د خزانه وزیر اسحاق ډار واخستوم
میں میاں رضا ربانی صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا
صدر ممنون حسین دا وقت آذربائیجان پر سفر دی چې لوجې د سنټ د چیرمن د سوګند پورته کولو سمدستي پس رضا رباني قائم مقام صدر هم جوړ سو. وروسته د ایوان سره د وینا په محل رضا رباني وویل د پاکستان پارلیمان او آئین د سخت وخت څخه تیریږي، چرته چې پکار دی چې رهنمایي، حفاظت او دفاع وکړی سي. د دې فرض دی چې پارلیماني روایاتو ته وده ورکړي او د پارلیمان د بلدستي حفاظت وکړي. دوی د قومي اسمبلی د سپیکر څخه خواست وکړو چې هر کله په ګډه پارلیمان اړخ ته راتلونکي د یلغار مقابله وکړي. د ډپټي چیرمن پر چوکۍ د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلی، عبدالغفور حیدری او د تحریک انصاف د شبلی فراز ترمنځ به مقابله کیږي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
او هم سو شیبې وړاندې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې سره تعلق لرونکي مولانا عبدالغفور حیدری د سینټ ډپټي چیرمن ټاکلې شوې ده. نوموړي ته سلور اویا ووټونه ورکړل شوې دي.
او د ایران روحاني مشر آیت الله خامنائی د وسل ویخت امریکایي سینټرانو لخوا د ایران د جوهري پروګرام په اړه ایران ته په لیګلی خط سخت نیوکه کړي او ویلي دي د خط نه معلوميږي د امریکای په سیاست کې سمره بی اتفاقی ده. د امریکا خارجه وزیر جان کیری هم په دغه خط باندې سخت نیوکه کړي دي. تفصیل اورو د ډیو رادیو د همکار ارباب محمود علی دخلی.
د ایران سرکاري میډیا د ستر روحاني مشر لخلی ویلي چې د خبرو اترو په وخت د د په وینا د پشا گزار دی. دی وای چې کله هم د دوی خبرې اترې حل ته نږدې شي نو د نړیوالې ډلې او په خاص توګه د امریکې د خبرو اترو انداز سخت شي. ایران په تکرار سره ویلي دوی جوهري وسله نه جوړوي. امریکا، برتانیا، چین، فرانس، روس او جرمني د مالی بندیزونو ختمولو په بدل د ایران نه د جوهري پروګرام پر امنه مقصدونو لپاره د ساتلو ضمانتونه غواړي. د ایران روحاني مشر آیت الله علی خامنائی د امریکا د وسلوېخ سینیټرانو د خط په جواب کې ویلي چې دا د امریکایي سیاست ګډوډې ښایي. امریکایي سینیټرانو ایران ته خبرداري ورکړي چې د امریکې نوې صدر ایران سره لوزنامه ختمولی شي او دا چې کانګرس هم په دې کې ځنې بدلون راوستي شي. خو تېره ورځ د امریکا خارجه سیکرتر جان کیری د سینیټ خارجه چارو کمیټې ته ویلي چې په دې خط ډېر حیرانه شوی او ریپبلیکن ګوند د غیر ذمهوارۍ نه کار اخیسته دی. کله چې دا وایي کانګرس څه وخت هم د لوزنامې شرطونه بیا د سره لیکلی شي، دا بیخي غلطه خبره ده. دوی سره د اختیار نشته چې د حکومتونو د مشرانو یا د انتظامیې ترمنځه لوزنامې شرطونه بیا ولیکي. خو د ریپبلیکن سینیټر جیمز چې په دې خط یې لاس لیک کړی د خط دفاع کړې ده او وایي چې څوک وایي چې مونږ خبره نشو کولی، دا بیخي غلطه خبره ده.
د امریکای میزوري ریاست فرګوسن خار کې نن سهار وختي دوه پولیس وشتل شوې دي. دا په داسې حال چې د انصاف محکمې په خپل رپورت کې د پولیس په محکمه د نسلي امتیاز تورونو پورې کول ورسته د خار د پولیسو مشر سو ګنټي وړاندې استعفا ورکړي. دا په هغه وخت رامنځته شو کله چې مظاهره چان د فرګوسن پولیس ثاني مخې ته راغون شي. یو پولیس په اوګه او دویم په مخ وشتل شوی دی. د سنت لوئیس کاونټي پولیسو مشر جان بلمار ویلي دا په دې وجه وشتل شوی چې دوی پولیس افسران وو او دا چې وشتون کې په مظاهره چانو کې دننه موجود وو.
په امریکا کې د خفیا ایجنسۍ دوه افسران په نشه کې د وایټ هاوس د جنگلې سره خپل موټر په جنگولو محاکمه شوی دی. په دغه دوه افسرانو کې یو افسر د صدر اوباما د حفاظتي ګارد نائب دی چې ځایي پولیس او د خفیا ادارو چارواکي ترې اختنې پوښتنې کوي. په دغه دوه افسرانو تور دی بیګای په یو دستوره کې نشه کړې وه او په واپسۍ کې خپل ګاډی د وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ د حفاظتي جنگلې سره وهلی وو. د دغه دوه افسرانو نه تفتیش روان دی.
د نړیوال مرستندویه ادارو یو تازه رپورټ وایي تیر کال د ملګرو ملتونو امنیتي شورا لخوا منظور کړل شوی دوه قراردادونه په شام کې د بشري حقوقو وځخه کولو، د تشدد نه خلک بچ کولو او یا د ملک کړکې چې سیاسي حل راوستو کې ناکامه شوی دي. په دغه قراردادونو کې په ټولو اړخونو غک شوی چې د عام خلکو حفاظت وکړي بغیر د کوم فرق وجنې او دربي او ضرورتمن خلکو ته د بشري امداد رسولو اجازه ورکړي.
او د بشری حقوقو د سار تنظیم وای په کمبوډیا کې د فیکټریانو د مزدورانو سره زیاتۍ کې یو هغوی تخپل حق نه ورکول کیږي. د امریکای نیویار خار کې د بشری حقوقو ډلې لخوا وړاندې شوی یو دستاویزي فلم کې خودلای کیږي په کمبوډیا کې د مزدورانو نه د خپل وخت نه زیات کار اخیستل کیږي او په حقوی کې د حامله خزو حقونه هم وهل کیږي. کمبوډیا د نړۍ په غریبو هیوادونو کې یو دی چې 15 میلیونه آبادی لري او په کارخانو کې 1 لک مزدوران کار کوي.
د میانمار د اطلاعاتو وزیر د طالب علمانو په مظاهره باندې د پولیسو د چاپی دفاع کړی او ویلي پولیس په قانونو تیګه د دې پابند و چې احتجاج یې مات کړی دی. نوموړي ویلي دغه پیښه به د ملک جمهوري اصلاحاتو په عمل کوم اثر ونه غورځوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږی تاسو په خبرونو کې واوریدل. په پاکستان کې د یوې لنډې دمې وروستو یو وار بیا په پانسیانو باندې لاس پورې شوی دی او نن سهار وختي د سند صوبې په ټوبه ټیکسنګ کې یو تن یو د پانسۍ په کوټه کې بندي مجرم محمد صدیق هغه پانسۍ کړی شوی دی. ده په 2004 کې په ده باندې د تورو د جرم په ده ثابت شوی چې ده په یو سینما کې درې کسان په ډزو باندې وژلي وو. په آرمی پبلک سکول د پېښور په آرمی پبلک سکول باندې د طالبانو لخوا د خونړۍ حملې وروسته پاکستان د دغه قانون د دغه نوړاندې په پاکستان کې په پانسیانو باندې پابندي و. دغه پانسیانو نه پابندي ختمه شوې ده او دا 15 تند مجرم دی چې دته پانسی ورکړی کیږي. تفصیلي اورو د ډیورې خبريال ارشد حسین نه.
مقامی مطبوعات خبر ورکوي چې محمد صدیق د زیارت پر وخت سحر وختي د ټوبه ټیکسنګ په جیل کې تی زندیکړی شوې دی. محمد صدیق یو ریټایرډ پوځي وو او د په یو سینما کې د چوکیدارې فریضه ترسره کوله او په د باندې کال 2004 کې په یو مقامی سینما کې د سټیج د ډرامې دوران د ګډا په وخت د درې کسانو په ډزو د وجلو تور ثابت شوی وو. سرګند دی چې د پاکستان وفاقي حکومت دوه ورځې وړاندې ګرد هیواد کې په هر قسمه مقدمو کې د سزا یافته مجرمانو په پانسۍ لګیدلې بندیز پورته کړی وو او د دې نه مخکې به صرف د ترهګرې په مقدمو کې ککړ مجرمانو ته پانسۍ ورکړې کېده. د پاکستان مرکزی حکومت تیر کال د دسمبر په 14 نیټه پېښور آرمی پبلک سکول باندې د ترهګرو په خونړي برید کې د یو نیم سل ماشومانو او استادانو د وژل کېدو د پېښې وروسته صرف د ترهګرو لپاره د پانسۍ په سزا د کال 2008 راهیسې لګیدلې بندیز پورته کړی وو او د دغه فیصلې لاندې تر دې دمه پورې 25 کسان تیزن دکړی شوی دی. د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د پانسۍ په سزا د بندیز په مکمل توګه د ختمېدو نه پس د ملک د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن تر څنګ نړیوالې رورولې هم د حکومت په دغه فیصله اندېښنې سرګندې کړې دي. خو پرون د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د حکومتي فیصلې دفاع کړې ده او ویلې دي چې دا د پاکستان کورنۍ معاملې ده. دا هم ویل چې د ترهګرۍ په مقدمو کې د تیزندې په سزا د بندیز پورته کېدو نه پس په نورو مقدمو کې په دغه سزا بندیز برقرار ساتل ممکن نه وو، ولې چې دغه امتیازي سلوک به د آئین او قانون په ضد یو عمل بلل کېدو. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن 13 ورځ جاری کړی خپل یو بیان کې ویلي دي چې د پاکستان د حکومت لخوا په هر قسمه مقدمو کې د مرګ د سزا یافته مجرمانو د پانسۍ په سزا د ملک ناقصه عدالتي نظام ته د پام ورکولو پرته بندیز پورته کول به صرف بدل اغستل ګڼل کېږي او دا به په انصاف بنی نوی. د بشری حقوقو د خپلواک تنظیمونو د شمار شمیرې مطابق دا وخت د پاکستان په مختلف جیلونو کې د پانسۍ په سزا تورن د 8000 زیات کسان پراته دي، څوک چې په خپلو سزاګانو د عمل درآمد کېدو انتظار کوي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دی ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو ده.
قدرمنو اوریدونکو وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږی. په داسې حال چې پاکستان ویلی دی چې د ترهګرۍ د ختمون په لړ کې په پاکستان کې د پانسیانو د سزا ورکولو کار یو غوره ګام دی او دې سره به په پاکستان کې ترهګري کنټرول شي. خو د ملګرو ملتونو، د اروپایي ټولنې او هم د امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال تنظیم سره سره په پاکستان کې د بشري حقوقو چې کوم تنظیم دی هغې هم دا ویلي دي چې د پانسیانو سزاګانې د دغه مسلې حل نه دی. د ډیوا ریډیو د همکار رحمان بونیری سره په پاکستان کې په پېښور کې پخوانی قاضی شیرمحمد خان څوک چې د بشری حقوقو یو غړی هم دی هغه ورته ویلی دی چې په پاکستان کې د پانسیانو ورکولو دغه سزا دغه یو ناوړه کار دی او انساني ژوند یو ډیر قیمتي ژوند دی، باید چې د دغه سره داسې لوبې ونه کړی شي. د ډیور ریډیو د همکار رحمان بنیری سره اورو د پخوانی جج شیرمحمد خان صاحب دغه مرکه.
زمنګا دے بشری حقوقو کمیشن دے عمل کا ډیر بد نظر باندې ګوري او دا چې د دې په فائدې په ځای تاوان ډیر زیاتی، ځکه چې کتا سو د دهشت جواب په دهشت ورکوي او داغه عوامل نه ګوري نو نتیجې والے چې د دهشت سره دا به شدت اختیارې لکه څنګه تاسو مثالونه وکتل چې کتا سو دغه تیزندې ولا سزا چې دا کدا کار آمد وي او دې نه سود او فائدې نه پکاره چې خودکش د ماکی نه کوي او خدای زو چې کم سزا تا ورکول غواړي هغه هر څه ځاله په خپل ور کې خپل ځان په قیمت باندې دمره تاوان یې ست ور کوي چې داغه وزن او طول چې نه هغه ممکن نه دی. سره وتلی نو زمونږ رائے دا چې دا ډېر یو پسمانده او دا ډېر یو جاهلانه فیصله ده او پکاره چې دا دی واپس.
شیر محمد خان صاحب تاسو خو وایي چې دا یو جاهلانه یا غلط فیصله ده او دې سره مسئلے نشي حل کېدی، خو په پاکستان کې مطبوعاتي رپورټونه یو نشریاتي ادارې خی چې اولس غواړي د دهشتګردۍ د خطرو سره مخ هیواد پاکستان کې دهشتګردو ته د تیزندې سزاګانې ورکړی شي، نو ستاسو دغه غبرګون د اولسي غوښتنو پر ضد نه دی؟
ګوره جی، د اولس رائے چې دا هغه یو طرف ته ده، ځکه اولس چې دی نو هغه د ډېرو حقایقو نه خبر نه وي، هغه د ډېرو مسایلو نه، د ډېرو په دې کې د مستقبل د راتلو د خدشاتو نه نه پوهېږي. دې وجه نه په جمهوري نظام کې مطلب چې د اولس نمائندگان چې دي چې هغه په کار کې هغه فیصله وکړي او هغه فیصله د دې له بحث مباحثه نه د ډیبیټ نه پس په کار کې هغه فیصله وکړي د دې په منفی او مثبت اړخونو باندې بحث وکړي.
د دې مکمل حل پس کې ونه چې په پاکستان کې په مستقیل توګه باندې د تیزندې سزاګانې ودرول شي.
ګور جی، پاکستان کې په کار دا ده چې دې کم د تیرو یعنی تقریبا د 15 کالو نه دې چې کوم سیاسي فیصلې کړې دي او دې چې په خپل عمل باندې څومره دهشت دلته خور کړی دی او هغې ته وده ورکړې ده، هغې منظم کړي دي، هغې نه مطلب چې وسایل ورکړي دي، نو هغه پالیسۍ په کار چې هغې واپس کړي او د خلکو په تعلیم باندې، د خلکو په روزګار باندې، د خلکو په وسایلو باندې مطلب چې د قدرت ورکولو مطلب چې یو پالیسۍ خپلې کړي، ځکه چې ژوند ډېر قیمتي او ډېر خوږ شی دی، دا هیڅ کوم ځای کول نه غواړي. بل دا چې زمونږ وطن چې زمونږ د پښتنو روایت چې زمونږ دمر درانه روایت چې موږ نه چاته په ماشوم گزار کړی وي، نه په زنانه باندې چا گزار کړی وي، نه چاته چا په بوډا کمزوري سړي گزار کړی وي، دا دهشت او وحشت چې دی نو دا د حکومت د غلطو پالیسیو په نتیجه کې راغلی دی. په کار ده چې حکومت خپلې پالیسۍ چې دي هغه بدلې کړي او هغه مثبت طرف ته راوړي، ګاونډیانو سره دوستي وکړي، د هغوی سره کاروبار وکړي، د خپل خلکو د ترقۍ او د هغوی د پرمختګ لارې چې دي هغه ولټوي، سزاګانې چې دي دا د اصلاح لار نه ده.
جی ډیره مننه تاسو شیر محمد خان صاحب.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا دا یو ساده خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غبانی اوري. د پاکستان ایبټ آباد خار کې د القاعده مشر اسامه بن لادن په معلومولو کې د امریکای سره په مرسته تورن ډاکټر شکیل افریدی ورور جمیل افریدی د های کورټ نه خواست کړو چې دوی ته د خپل رور سره د ملاقات اجازه ورکړل شي. د دغه پټیشن یا درخواست نن اورونه کې د له خوده اورونه نه ده شوی. زمنګ سره دا وخت د ورستی تفصیل لپاره د پیښور نه زمنګ خبريال حمید الله نیخ پنې غبانی پلان راغله دي. حمید الله صاحب په خیر علي. حمید الله صاحب، ساسو د جمیل افریدی یا د ډاکټر شکیل افریدی د کوم وکیل سره خبرې شوې وي؟ نن چې کومه اورونه کېدله په کومو وجوهاتو یا علتونو باندې دغه اورونه نه ده شوې او وروسته تفصیل یې سره؟
جی بالکل، د ډاکټر شکیل افریدی څنګه چې تاسو ویل چې د اسامه بن لادن پر معلومولو کې د امریکای د استخباراتي ادارې سی آی اے سره په مدد تورن دی او بیا د خبر ایجنسی د یو جنګیالي ډلې سره په مدد باندې هغه ته سزا هم شوې ده. دا وی رور جمیل افریدی چې کوم پټیشن جمع کړو دا پټیشن د اکتوبر په میاشت کې جمع شوی وو. په دې کې درې میاشتې مخکې یو اوریدنه کېدله خو په هغه ورځ باندې د وکیلانو د هړتال د وجې هغه اوریدنه نه وشوي. په دغه پټیشن کې جمیل افریدی دا کورنۍ هغوی دا غوښتنه کوي چې هغه هغوی دې د ډاکټر شکیل افریدی سره ملاقات ته اجازه کړی شي. د ډاکټر شکیل افریدی وکیل قمر ندیم نن دا وویل چې کوم په دغه پټیشن کې نن دوه کسیزه بینچ جسټس اسدالله او جسټس لالجان خټک په دغه بینچ په دغه پټیشن نن اورېده. خو په دغه پټیشن کې چې د صوبې د داخله محکمه د صوبې د جیل خانه جاتو محکمه او دغه شان د پیښور جیل سپټرننټ په دغه کې د ډاکټر شکیل افریدی درور د ملي افریدی لخوا هغوی مدعیان ګرځول شوی دی. دا وی وکیل یعنی د سرکار وکیل ایډوکیټ جنرال پروسیکیوشن هغه نن عدالت ته نو وړاندې شوی او دغه چې کومه اورېدنه ده هغه نن بیا ځنډول شوی ده په دویم ځل باندې. زه به تاسو دا ووایم چې ډاکټر شکیل افریدی رور جمیل افریدی په دغه پټیشن کې دریس کوي چې د کال 2012 راسه نو هغه ته نه دا غوي خند ته او نو دا غوي د کور کوم نور غړو ته د ډاکټر شکیل افریدی سره د ملاقات اجازه ورکې کور کول کیږي او غوي د کورټ نه د عدالت نه دغه په انساني همدرزه باندې د اجازه غواړي چې هغه دې د ډاکټر شکیل افریدی سره ملاقات ته اجازه کړل شي.
ډیر مننه حمد الله صاحب زموږ سره د خبر کولو او د معلومات را کولو.
ډیر مننه تاسو.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
ادرمن اوریدونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته وګی تاسو خبرونه کې اوریدلی چې 13 ورځ په کراچۍ کې رینجرز واکونو د متحده قومي موومنت چې کوم مرکز دی 90 پاغه باندې چاپه وهلې و او هغه ویلی چې یو شمیر مشکوک ترهګر او هغه وسله چې افغانستان ترتلون کې کنټینرونه ورکه شوی و هغه وسله ورسره نیولې ده. قدرمن اوریدونکو د رینجرز واکونو نن ویلي چې نیول شوی د دغه مرکز نه ویش مشکوک ترهګر هغه عدالت ته وړاندې کړی دي. نور پکې څه تفصیل دی او روی د فضل عزیز نه.
د رینجرز واکونو په خواست عدالت و وشواړه کسان د تحفظ پاکستان قانون لاندې د نوی ورځو لپاره رینجرو ته حواله کړي چې پلټنې ته وکړی شي. بل لور ته د کراچۍ کور کمانډر لیفټیننټ جنرال نوید مختار د رینجرز واکونو د هډ کوارټر دوره کړي او د راپورونو تر مخه د رینجرز واکونو مشر بلال اکبر نوموړي ته 13 ورځ د ایم کیو ایم په مرکز د چاپی په اړه احوال تیر کړی دی او هغه وسلې ورته ښکار کړی دا چې د رینجر چارواکو په وینا د 90 نه ترلاسه کړی و. د رینجرو مشر کور کمانډر ته ویلی چې د چاپی په محل یې وویش داسې کسان نیولی چې د وړاندې نه پرې مقدمه درج وي او د نورو ټولو نیول شوو کسانو په اړه میډیا ته خبر نه دی ورکړی شوی. د راپورونو تر مخه کور کمانډر په دغه محل ویلی چې په ښار کې د ورنکارو په ضد عملیات دوامدار وساتل شي او په دغه لړ کې به چا سره رعایت نشي کولی. هلته بیا ایم کیو ایم ډله ادعا کوي چې 13 ورځ د رینجرو په چاپه کې د سلو نه زیات کسان نیول شوي دي. په دغه اړه د ایم کیو ایم ډلې د رابطه کمیټې غړي ګل فراز خټک ډیور ریډیو سره خبرو کې ویل
چې یو سل شپږ کسان رینجرز چې کوم دی هغه گرفتار هغه یعنی رینجر دلته را گرفتار کړی دي. نن ایم ٹی ټیررزم کورټ ته 27 کسان چې کوم دی اوس کسان چې کوم دی هغه رینجر طرف نه چې کوم دی هغه وړاندې کړی شو.
نو مبړی وای دوی با های کورټ تزي او 13 ورځ د رینجرو د چاپی په محل د وجل شوی غړي او نیول شو کسانو د پلټنو د پاره به د کمیشن جوړولو غوښتنه کوي چې د چاپی په محل د وجل شوی او نیول شو ټولو کسانو په اړه کرا تحقیقات وشي. ایم کیو ایم ډلا تور پوری کوي چې د چاپی په محل د رینجرو په ډزو کې یې غړي وجل شوی دی. ولی رینجر د ایم کیو ایم د غتور ردوی بل لورتا نن د ایم کیو ایم وجل شوی غړي خاور ته سپارل شوی او په دغه محل ټول خار خلاص وو. فضل عزیز وایس اف امریکا ډی ریډیو کراچۍ.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دے زمګه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غبانی او ری پټوله نړۍ کې د موسمی بدلون او د آلودګۍ د مخنیوي لپاره اواز پورته کول کیږي. خو د دې سره سره د آلودګۍ یو قسم نه دی، دا په مختلفو قسمونو کې ده. که یو خواته د لوګي آلودګي وي، نو بل خواته د شور آلودګي هم وي، د رڼا آلودګي هم وي.
بالکل، زه خو اکرام په دغه شنو نیرونو سندونو باندې ډیر خفه ما چې خلک ورته خپل د باتھرومونو او د ټایلټو اوبه ورغورځي، دغه یو ډیر خطرناک پولوشن دی. او څنګه چې تاسو کوم رپورٹ لراځئ، نو زه به پکې نور دا اضافه وکم چې رڼاګانې چې کمی دي، که ارس پاکستان کې د بجلی کمی دی، رڼاګانې هم پکې نشته دی. خلک چې په خپل جنریټر کمه بجلی لګی، نو هغه ډیره په هغه باندې د هغې بټن بندی او ازادۍ، خو کله چې بیا بجلی راشي، نو بیا هغه ټایم کې د بجلی بټن بندولو ته هغه نه کوي، یاره داسې بس بجلی راغلې ده، بټن لګېدلې پاتې شوې دي. رڼاګانې په نورو ملکونو کې ډېرې زیاتې رڼاګانې، او ساینسپوهان وایي چې رڼاګانې هم د ماحول په خیرنوالی کې یا په پولوشن کې اضافه کوي. نو فوزیان جون بینه به تفصیل وو.
د خلانا چې خلا بازان مزکه ته ګوري، نو زلانده او پړکیدون کې ورته ښکاري. دا د هغه ډیرو رڼاګانو لوجه چې زمونږه خارجه ترې ډکې دي. هغه په سړکونو او لارو لګېدلې رڼاګانې وي، او کدا بادیانو ساين بورډونو او ګاډو رڼاګانې وي. هم د دغه رڼاګانو لوجه یو داسې د نارنجي رنگ غبار په فضا کې خور شي چې چاته د مزکه نه د اسمان ستوري بیا سم نښکاره کیږي. دې ته جیم ډاټي د رڼا ناولتیا وایي. نوموړی د انټرنیشنل ډارک سکای اسوسییشن صدر دی او وایي
لایټ پولوشن از آؤټ ډور لایټینګ اټس ناټ سرونګ د هاف رڼاګانو له سبب
پیدا کیږي، د کوم نه هغه مقصد خو نه ترلاسه کیږي چې د څه لپاره جوړې شوې دي. لا خو دا رڼاګانې هسې ضایع ځي او یا بیا نقصانی اثر کیږي په خلکو. ډاټي سیوا کوي چې ډېره زیاته رڼا د صحت لپاره ښه نه وي. د څېړنو له لارې معلومه شوې ده دې سره د بندا د خوب کولو طریقې باندې بد اثر پروزی، او داسې هارمونز هم ورسره په وجود کې پیدا کیږي چې د کینسر د ناروغتیا سبب جوړې دي شي. بیا په نړۍ هم بد اثر
کیږي.
دې ضرورت او نقصانی رڼاګانې او د بد اثر والا اخراج نیغ په نیغه یو بل سره تعلق لري. مونږ د موسمونو غیر معمولي بدلون ته پریشانه یو، او بیا هم د کاربن ډای اکسایډ شان زهرجن گیس بر لیگل والا کار کوو چې کله کوئله او قدرتی گیس بلو. دا چې کوم رڼاګانې نیغه اسمان طرف ته غورځيږي، نو دې سره په نړۍ کې د تودوخي اثر سیوا کیږي. خو ضروری او سیوای رڼاګانو کې فرق څه دی؟ نو دې لپاره دا ټیمونګه د واشنگټن ډی سی کیپیټل هیل سیمې یو مالت ته بوزي، چرته چې نږدې نږدې لګېدلې د رڼا ګلوبونه هر خواته رڼا خوروي، او چې د حد نه زیاتې رڼاګانې داسې وي. څومره چې حاجت وي، د هغې نه دوچند زیاتې رڼاګانې په دې ځای کې لګولې شوې دي، او د رڼا ضرورت پوره کولو نه زیات دا د ښکلا او خوبصورتۍ مقصد پوره کوي. بیا رڼاګانې په بره هم غورځوي چېرته چې هیڅ ضرورت د رڼا نشته دی. خبره دا ده چې د ضرورت پوره کولو دپاره لګولې شوې رڼاګانې بس د ضرورت پوره کولو دپاره وي، او که دغه بیا یو په دوه کړی شي، نو دې سره د خلکو د اسانتیا او حفاظت کار سیو په دوه نشي، خو بس خرچه ور سره سیوا شي.
دا دیو رادیو دا که واړی چې ایمیل راولېږئ، نو زمونږ پته دادا diva@voanews.com. زمونږ ایمیل پته ودا سې لیکئ diewaradio@voanews.com. چې دا سې به لیکئ voanews.com.
خدا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه نه خبرونه جاری ده. د خبرونه یو برخه تاسو اوریده، راتلونکي برخه کې هم یو شمیر مهم رپورټونه ساو د پاره لرو. هغه کډوال چې په دیوی مدیر هسي افغان کډوال چې په افغانستان کې په پاکستان کې هغه ژوند کوي، اغوی تا قانونی دا اغوی قانونی حیثیت بدلیدو لپاره اعلان شوه دی. اغه باندې رپورت تاسو وړاندې کوبه چې څه بدلون پکې راغلی دا اغوی په سټیټس یا په حیثیت کې. دغه شانته کې امریکا په قبایلی علاقو کې په خوریدونکې تندروی باندې اندېښنې څرګندې کړې دي. رپورت پلرو هم سره اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
در وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او سیو دل بیا تا ستبلان نکو دو مهم خبرونو سر ٹکی.
په پاکستان کې نن یو بل تن تیزندی شوی. پر روان کال کې په پاکستان کې د مرګ په سزا د بندیز ختمولو وروسته 15 کسان په دار خېجول شوی. د بشری حقوقو یو غړی او پخوانی جج شیر محمد خان وایي
زمنګا دې بشری حقوقو کمیشن کې عمل تا ډیر بد نظر باندې ګوري او دا چې دې په فائدې په ځای تاوان ډیر زیاتی.
د ایران روحانی مشر آیت الله علی خامنائی د تهران نیوکلیر پروگرام په سر ممکنه تلون په حق لا د اوه سلویس امریکای سنټرانو لخوا ایران تلیګلی خط باندې سخت نیوکی کړي. اخوا خارجه وزیر جان کیری وایي د سنټرانو دغه خط د ملک د 200 کالو راهیسې تاریخ خلاف ورزی ده.
When it says that Congress could actually modify the terms of an agreement at any time, that's flat wrong. They don't have the right to modify.
د امریکای مزوري ریاست فرګوسن خار کې نن سهار وختي دوه پولیس والا په ډزو جوړل شوی. په دغه سیمه کې د نسلی امتیاز په تور د پولیسو مشر سو ساته وړاندې استعفا ورکړې و. د فرګوسن خار میئر وای
It is the city council's goal to continue to be transparent as we strive to once again become a vibrant and diverse community.
او څو ښه خبرونو تفصیل ته
په پاکستان کې په ترګری تورن کسانو ته د مرګ سزاګانو په ورکولو کې د یوې لنډې دمې وروسته نن یو بل تن محمد صدیق تیزندی کړی شوی دی. محمد صدیق په کال 2004 کې په یو سینما کې په ناستو کسانو باندې ډزو کې درې کسان وجلی وو. نوموړي ته دغه سزا د ترګری پر ضد یو عدالت ورکړې ده. نوموړی نن سهار وختي د ټوبر ټیک سنگ په زندان کې په دار خېجول شوی. پېښور کې په آرمی پبلک سکول د طالبانو د خونړۍ حملې وروسته په پاکستان کې د پانسیانو د پابندۍ اوچتېدو وروسته د 15 مجرم دی چې پانسی کړی شو. د ملګرو ملتونو یورپین یونین او اروپایي ټولنې او هم د بخښنې نړیوال تنظیم د امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان غږ کړی پانسیان دې بندې کړي. ولې داخله وزیر چودري نثار وایي دا د پاکستان داخله مسله ده. د پاکستان د بشري حقوقو تنظیم هم د پاکستان د پانسیانو دغه فیصله غندلې ده او وای پانسیانې د ترګری د ختمون حل نه دی.
پاکستانی چارواکي وایي نن سهار د بلوچستان ډیره بوکتی ضلع کې د لټون عملیاتو په وخت لږ تر لږه شپږ مشهود تنلاري وژل شوي دي. د اف سي ویان ویلي امنیتي ځواکونو دغه عملیات د ډیره بوکتی په درجان او رستم سیمو کې کړي دي. نوموړي ویلي وژل شوي تنلاري په امنیتي ځواکونو باندې په هدفي حملو او په ضلع کې د ګیس په تنصیباتو باندې حملو کې ککړ وو.
په پیښور کې وسلوالو په ګورا قبرستان چیک پوسټ حمله کړې چې په نتیجه کې یو تن وژل شوی او اووه نور جوبل شوی دي. د پیښور د پولیسو ایس پی محمد عمر ویلي حمله کوونکی تن یې په موقع وژلی دی. مطبوعات وایي لشکر اسلام تندرو ډلې د دغې حملې پړه په غاړه اخیستې ده.
د پاکستان پیپلز ګوند مرکزی مشر میا رضا ربانی نن د سینټ د چیرمین په حیث سوګند پورته کړی دی. نوموړی نن د کوم مخالفت بغیر حکومتي او اپوزیشن غړو په متفقه توګه د سینټ چیرمین ټاکلی دی. اخوا د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې سره تعلق لرونکي مولانا عبدالغفور حیدری د سینټ ډیپټي چیرمین ټاکل شوی دی.
د ایران روحانی مشر آیت الله خامنائی د اوه سلویخ امریکایي سینیټرانو لخوا د ایران د جوهري پروګرام په اړه ایران ته په لیګلی خط سخت نیوکی کړي او ویلي دي دغه خط نه معلومیږي د امریکای په سیاست کې څومره بې اتفاقي ده. د اوه سلویخ امریکایي سینیټرانو یوې ډلې ایران ته د خبرداري یو خط لیکلی وو چې وایي د امریکای راتلونکي صدر به د ایران سره د شپږ لوی طاقتونو لخوا شوې جوهري لوزنامه ختموي.
د امریکای میزوري ریاست فرګوسن خار کې نن سهار وختي دوه پولیس وشتل شوی دی. دا په داسې حال چې د انصاف محکمې په خپل رپورت کې د پولیس په محکمه د نسلی امتیاز تورونو پورې قبول ورستو د خار د پولیسو مشر سو ګنټې وړاندې استعفا ورکړي.
او هم په امریکا کې د خفیه ایجنسۍ دوه افسران په نشه کې د وایټ هاوس د جنگلې سره خپل موټر په وهلو نیولې شوی دی. په دغه دوه افسرانو کې یو افسر د صدر اوباما د حفاظتي ګارد نائب دی چې ځای پولیس او د خفیه ادارو چارواکي ترې اختنې پوښتنې کوي.
د نړیوال مرستندوی اداره یو تازه رپورټ وایي تیر کال د ملګرو ملتونو امنیتي شورا لخوا منظور کړل شوي دوه قراردادونه په شام کې د بشري حقونو وځخه کولو، د تشدد نه خلک بچ کولو او یا د ملک کلکې او سیاسي حل راوستو کې ناکامه شوي دي.
او د بشري حقونو د سار تنظیم وایي په کمبوډیا کې د فیکټریانو د مزدورانو سره زیاتی کیږي او هغوی ته خپل حقونه نه ورکول کیږي. د امریکې نیویارک ښار کې د بشري حقونو د ډلې لخوا وړاندې شوی یو دستاویزي فلم کې ښودل کیږي په کمبوډیا کې د مزدورانو نه د خپل وخت نه زیات کار اخیستل کیږي او په هغوی کې د حامله ښځو حقونه هم نه ورکول کیږي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دې زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنیغ باندې اوري. د پاکستان حکومت فیصله کړې ده چې په پاکستان کې اوسیدونکي کډوال به رجسټر کول شي خو دوی ته به د کډوالو حیثیت نه ورکوي. په راتلونکو ورځو کې به د دې فیصلې په افغان کډوالو باندې څه اثر وي او په پاکستان کې به د هغه کډوالو څه حیثیت وي څوک چې د وړاندې نه رجسټر شوی وي او هغه کډوالو ته به څه حیثیت ورکول کیږي د چا سره چې تر اوسه پورې رجسټریشن نشته دی. یو رپورټ پې د اسلام آباد نه زمونږ خبریال پیرولا چاره کوي.
د افغان کډوالو د مستقبل په اړه تیر ورځ اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او ملګرو ملتونو درې پریزه مذاکراتو په اختتام باندې د پاکستان د سرحدي چارو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ یو خبری غونډه ته ویلي دي چې حکومت په ملک کې په غیر قانوني توګه میشته ټول افغانانو د رجسټر کولو فیصله کړې ده او د ده په خبره دې عمل سره به دغه افغانانو ته پاکستان کې د اوسېدو قانوني اجازت میلاو شي. یو خوا کې حکومت د غیر رجسټرډ کډوالو د رجسټریشن عمل شروع کولو پریکړه کړې ده نو ورسره حکومت دا هم پډاګه کوي چې نوی رجسٹر کیدونکو افغانانو ته به د مهاجرو درجه نه ورکول کیږي. د پاکستان د افغان مهاجرینو کمشنریټ مشر ډاکټر عمران زیب ویلی دی چې د رجسٹریشن عمل بر دوی اداره او د شناختی کارت اداره نادرا په شریکه کوي او د به خبره دا عمل به سلورو میاشتو په میاد کې سر ته رسول شي. ډیو ریډیو سره خبرو کې عمران زیب وایي چې یو رجسٹرډ کډوال ته د مهاجرو د حقوقو ترڅنګ دا سہولت هم حاصلوي چې د رضاکارانه پروګرام لاندې خپل هیواد ته ستنېدو په موقع دوی ته نقد امداد او نور امدادي سامان ورکول کیږي. خود ویل چې نوې رجسٹر کیدونکو افغانانو ته به دغه حقوق نه ورکول کیږي.
دا په مهاجرینو په زمره کې راځي او یو ان سی آر د لاندې موږ د سره کار کوو. دا چې کوم اوس ان رجسٹر خلک به ډاکومنټ کیږي دا به مایګرنټس دا به مهاجرین نه دي دا به دلته پاکستان کې کدی ژوند کول غواړي نو به ریګولیټ کیږي. ټول کې لوی شي خدای دې ری انټیګریشن اسسټنس دې خپل وطن ته واپس زی.
ډاکټر عمران زیاته کړه چې د رجسٹریشن عمل په مکملېدو باندې به د پاکستان حکومت افغان دولت ته خواست کوي چې نوې رجسٹر شوی افغانانو ته پاسپورتونه او نور ضروری اسناد جاری کړي او بیا به د پاکستان د حکومت فیصله کوي چې د کومو تنانو ته پاکستان کې د اوسېدو لپاره ویزې جاری کړي او باقی پاتې به افغانستان ته واپس لیږل شي. سرګند دی وی چې پاکستان کې د رجسٹرډ افغان کډوالو شمیره تر 1400 پورې ده او د حکومت لخوا دغه رجسٹرډ کډوالو ته جاری کړي شوی مهاجر کارډ نو میاد د روان کال په اخرنۍ ورځ باندې ختميږي. د پاکستان حکومت ملک کې مشته د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو شمیره د 1300 نه زیاته خایي. د غیر رجسٹرډ افغانانو په حق له د پاکستان حکومت نوې پالیسۍ سره دا سوالونه راوچتيږي چې حکومت ولې دغه افغانانو ته د کډوالو درجه نه ورکوي او دا چې د حکومتي پالیسۍ په شابه نه سم مقاصد کې دي شي. دغه پښتنو ته په جواب کې لیاقت بنوري اډوکیټ چې د یو غیر سرکاري ادارې مشر دی او ادارې پاکستان کې مشت افغان کډوالو د قانوني حافظ او دوی ترابېخ شخړو حواری لپاره کار کوي دی وای چې نه یوازې پاکستان بلکې نړیوال ورولي هم دا نه غواړي چې غیر رجسٹرډ افغانانو ته د مهاجرو درجه ملاو شي.
رجسٹریشن دادا جدا په ډېر سمال اماونت کې به شي او د خلک بنټ کې پراشي دا د څه لپاره هم صحیح هغه ته دی.
لیاقت بنوری زیاته کلا چې نوی رجسٹرډ کیدونکو افغانانو ته یو غټه فائده صرف دا وی چې دوی ته په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اجازه ملاو شي او دوی به د پولیس د زورولو نه خلاص شي. واضح دی وی چې پاکستان کې د مخکې نه رجسٹرډ افغان کډوال چې د مهاجرو کارډ لري نه یوازې پاکستان کې جون تیرولی شي بلکې دوی ته د روزګار او کاروبار کولو هم اجازه ده. پاکستان د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د حقوق او تحفظ سره تړلې کنوینشن نه دی لاسلیک کړی او قانوني ماهرین وایي چې په دغه اساس باندې پاکستان په قانوني توګه پابند نه دی چې خپل هیواد ته راغلي یو افغان یا د بل یو هیواد تن ته د مهاجرو درجه او حقوق ورکړي. د پاکستان دریځ دی چې دوی د تیرو درې لسیزو راهسې خپل ملک میشته د لکونو په شمېره کې افغان کډوالو ته په انساني بنیادونو د مهاجر درجه ورکړې ده. پیرو ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
قدرمن اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ته غوږی. هر څه که پاکستان قبایلي ولس لا هغه حقونه نه دي ورکړي کوم چې د پاکستان نور ولس ته په لاس دي، لکه سیاسي ازادي، خپل سیمینا ایم پی ای یا ایم این ای په کار ده چې د هغوی دپاره قانون سازي کولی شي. خو د امریکي حکومت په قبایلي سیمو کې مخ په زیاتېدونکي تندروي او ترهګرۍ باندې اندېښنې ښودلی دي، چېرته چې ترهګرو په سوونو سکولونه وران کړي دي، په میلیونونو خلک د دغه سیمې نه بې کوره شوي دي او په سوونو د قبایلي مشران پکې وژلای شوي دي. د دغه تفصیل وړاندې کوي د ډیوه ریډیو خبریال ابراهیم شینواري.
د واشنگتن په ایڈوانس انٹرنیشنل سٹڈی سکول کې یو غونډې ته د وینا په محل د امریکا حکومت د سیول سیکیورټی، جمهوریت او بشری حقوقو لپاره مرستیاله سیکرټری میرمن سارا سیوال اویل چې د پاکستان په قبایلي علاقو کې لاګو کمزوري او ناخوخه نظام طالبانو او د هغې مرستیالانو ډلو له دغل ته خپل عمل دخل زیاتولو کې ډېره مرسته ورکړي. هغې اویل چې په بیلابیلو قبایلي سیمو کې د تیرو دیارلس کالو راهیسې روانو پوځي عملیاتو باوجود په تندروي او ترهګرۍ کې اضافه راغلی. د میرمن سارا سیوال د وینا په حق له د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان کې چاپ شوي خبر کې د دغې رتبه امریکایي چارواکي د خولې ویل شوي چې طالبانو د قبایلي ټولنې په بیلابیلو ډلو کې تقسیم کېدو او په ځایي نظام کې کمزوریو نه خپل حق کې ګټې ترلاسه کړي او دغلته یې ځان له ډېر پلویان او مرستیالان پیدا کړي. د ډان ورځپاڼې د خبر له مخه د خپلې وینا په مهال هغې په ګوته کړه چې په یوه محکومه او زورول شوي چاپېریال کې تندروه ډلې د ځایي غیر قانوني او جرایم پیشه ډلو سره خپل غرض شریک کړي او دغه سیب د یوه کمزوري حکومتي نظام او ټولنیز ناانصافۍ له وجې دوی دغلته فعالیت عمومي. میرمن سارا سیوال غنی چې په تیرو دیالوسو کالونو کې وسلواله ډلو په خپل جنگي طریقو کې هم ډیر بدلون راوستي چې له وجې اوس د نړۍ په بیلابیلو برخو کې لوی علاقې د دوی په قبضه کې راغلي. دلته په پاکستان کې د قبایلي چارو څارنکاران هم د میرمن سارا سیوال د دغه دریزینو اندېښنو تایید کوي او یي چې وسلواله ډلو ډیر په منظمه توګه قبایلي وګړو له ارزان او آسان انصاف ورکولو په نوم د خپل خوخي او خپل مسلک شرعي نظام راوستو لپاره د سیمه هاغه مشر په نخښه کړ کوم بچ یا خوب د قبایلی نظام لاندې د ځای انتظامیه لخوا او یا په خپل ځای وګړو د جرګو مرکو لپاره غوره کول. دغه څیرنکاران دا هم غنی چې د خپل خوخي سخدریزه شرعي تعلیمی نظام مین سره اړول لپاره په سلګونو د جنکو او الکانو تعلیمی ادارې هم تباه کړای شوې او د پردې په نوم د قبایلی خزو آئینی او بشري حقوق هم سلب کړای شول. خود ډان رسپانډ د خبر لمخه میرمن سارا سیوال یای چې په دغه بدلو حالاتو کې د امریکا حکومت او د هغې اتحادیانو هم د تندروي په ضد پیل کړی شوې نړیواله مبارزه کې خپل استراتیجی بدله کړې او هغې زیاته کړه چې د امریکا حکومت اوس خپل زیاته توجه خپل او د اتحادیانو استخباراتي، پوځي او د عامو وګړو توان زیاتولو ته ورکوي چې دغه سي د ترهګرۍ ښکار سیمو کې د نن راپېښو خطرو مخه ونیوي شي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا ډیوه رادیو، خبر ایجنسی.
تاسو د امریکا غږ ډیوه رادیو اورئ.
قدرمن اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوه رادیو ته غږی. پرون دلته په امریکا کې د امریکای خارجه وزیر جان کیری او د دفاع وزیر او یو شمیر چارواکي
د سینټ کمیټې ته مخامخ شو او دلته د صدر براک اوباما لخوا د آی ایس آی ایس یا اسلامي ریاست په نوم د وسلوالو پر ضد باندې د امریکا لخوا د عملیاتو په سر باندې خبرې اترې کړې وي. په دغه اورونه کې د سینټ په دغه خبرو اترو کې د امریکې په اوباما انتظامیه باندې دانی وکی هم شوی وي چې ګنې دوی د ایران سره د جوهري پروګرام په سر په ممکنه خبرو اترو کې چې کم جوړجاړي امکان دی راغې په سر باندې د آی ایس یا د اسلامي وسلوالو پر ضد باندې پوره توجه نه ورکي. تفصیل پی اورو د ډیور رادیو خبريال د ډیور رادیو همکار وکیل خان دخلی.
دا سیاسي توتريخوالي د هغه یو خط څخه شروع شوه کوم لیکچی د تیرګل پر وز د ریپبلیکن ګوند سېنټر ټام کارټن او شپکسل ویخت نور سېنټرانو لخوا د ایران مشرانو ته لیږل شوه. په د خط کې تهران ته خبرداري ورکړل شوه چې د ایران نیوکلیئر پروګرام پر سر روانو خبرو اترو کې سره کم موعده ته رسیدل بعد صدر باراک اوباما د خپل څوکۍ څخه د کوزیدو وروستو کې د شي پرځې پاتې نشي. تیر ورځ د سېنټ یو اوریدنې په محل خارجه سکتر جان کيري د ایران مشرانو ته لیږل شوه خط یو د غیر ذمہواره کار بللې او ویل دي چې د دې کار سره د امریکا د خارجه پالیسي د 200 کالو روایت مات شوی دی.
No one is questioning anybody's right to dissent, but the right to the leaders in the middle of a negotiation.
دی وایي چې د اختلاف کولو حق باندې د چا هم خفقان نشته دی. خو د خبرو اترو په میاس کې مشرانو ته خطونه لیګل او د چا سره د رابطو پر سر دوی خپل نیوکه کړي. هغه ته خط لیګل او ورته آئینی درس ورکول غلط کار دی او دا ډیره د حیرانتیا خبره ده. هغه لیکي د ایران نیوکلیئر پروګرام پر سر د جوړجاړي مشري کوي. کمې خبرې اترې چې بار اتلونکي اونې په سویټزرلند کې بیان اپیل کیږي. د خبرې اترې اوس یو مهم مرحله ته رسیدلې دلی زکه چې ټول اړخونو د مارچ اخري نیټه ټاکلې چې سره کم موعده ته ورسی. هغلی کیری ویلی چې د ریپبلیکن سېنټرانو لخوا ایرانی مشرانو ته د خط لیګل یو ډیر غلط کار دی.
When it says that Congress could actually modify the terms of an agreement at any time, that's flat wrong. They don't have the right to modify.
دی وای کله چې دغه سېنټران دا خبره کوي چې کانګرس هر وخت چې وغواړي د یوې موعده په شرطونو کې بدلون کولی شي. دا یو بالکل غلطه خبره ده. تاسو ته د حق نشته دی چې کله د یو هیواد د مشرانو ترمنځ موعده وشي په هغه کې بدلون وکړي. د سېنات د خارجه اړیکو لپاره کمیټې مشر باب کروکر چا چې د ایران مشرانو ته لیږل شوی خط نه دی لاسلیک کړی خو نوموړی وایي چې هغه د هغلی کیری په دې خبره باندې ډیر ناامیده شوی دی چې ګنې کانګرس په یو موعده کې بدلون نشي کولی. خو بلخوا د ریپبلیکن سېنټر جیمز ریش د دغه خط لاسلیک کولو خپلې فیصلې دفاع کړې.
This indignation and breast beating over this letter is absolute nonsense.
دی وایي چې د ایران مشرانو ته لیږل شوی خط پر سر غوسه او چغې سورې وخل بالکل د عقلمندۍ کار نه دی. هر هغه چا چې د خط یې لاسلیک کړی د امریکایي سېنات منتخب شوی غړی دی نو بیا دا خبره کول چې موږ لا د خارجي هیوادونو مشرانو سره رابطې نه دي کول په کار بی بنیاده خبرې دي. دا خبره لا نه د واضحه چې د امریکا ریپبلیکن ګوند وسل ویخت سېنټرانو لخوا د ایران مشرانو ته لیږل شوی خط به د ایران نیوکلیئر پروګرام پر سر نړیوالو خبرو اترو باندې ساغیز پریوزی او کنه. خو د امریکا او د امریکا ملګرو یعنی برتانیې، چین، فرانس، جرمنی او روس سره د دې میاشتې اخیر پورې ختمي وخت چې دغه موعده ډانچا تیار کړي.
در وایس اف امریکا ډی ریډیو دې زمګه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنه غبانی اوري. د امریکای میزوري ریاست فرګوسن خار کې نن سهار وختي دوه پولیس وشتل شو دي. دا په داسې حال چې د انصاف محکمې په خپل رپورت کې د پولیس په محکمه د نسلی امتیاز تورونو پورې کول ورستو د خار د پولیسو مشر سو ګنټي وړاندې استعفا ورکړي. نور حال په د وایس اف امریکا په رپورت کې تاسو زمګه همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د امریکا میزوري ایالت په فرګسن خار کې سهار وختي دوه پولیس والا په هغه محل په ډزو وشتل شوی کله چې د امریکا د دفاع محکمې لخوا خپور شوی ریپورت وروسته د دغه خار د پولیسو مشر د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړه. دغه پیښه په داسې محل مخې ته راغله چې تیره شپه ناوخته ګڼ شمېر مظاهرچیانو د فرګسن خار د پولیس سټېشن بهر راغونډ شوي او دغه مظاهره بیا په ختمېدو وه چې ځینو مظاهرچیانو د ډزو وروسته منډې شروع کړې. په وشتل شوي پولیس افسرانو کې یو د سینټ لوئس کاونټي پولیس یو غړی په اوګه او دویم پولیس افسر چې تعلق یې د یو نږدې کلی ویبستر ګرووی سره و هغه په مخ ویشتل شوی. د سینټ لویس کاونټي پولیس مشر جون بیلمر ویلی که څه هم پولیس افسران په هوش کې دي خو ډیر جوبل شوی دي.
That this is a very, very, very dangerous environment for the officers to work in regarding the amount of gunfire that we have experienced up there.
د پولیسو د مشر په وینا په دوی دزې زکه شوې دي چې دوی پولیسوالو او زیاته کړې ده چې دزې کوونکي په مظاهرچیانو کې بیا پټ شوې دي. خو ځینې ځایي خلکو بیا ویلي چې دزې د مظاهرچیانو د ځینه لږ اخوا د یو چت ځینه شوې دي. د دغو ډزو وروستو بیا دغلته ګڼ شمېر پولیس پر ځای شوي وو. د فرګسن ښار د پولیسو مشر تھامس جیکسن تیر ورځ د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړې ده. د پولیسو مشر دغه استعفا د سپین پوستکي پولیس افسر ډیرن ویلسن لخوا د یو بې وسلې تور پوستکي افریقایي امریکایي شپږ میاشتې وړاندې د وژنې وروستو ورکړې ده. په اګست کې د دغې پیښې وروستو بیا د فرګسن ښار په پولیسو د نسل په بنیاد د بدسلوکۍ شکایتونه سیوا شوي او مظاهرچیانو بیا د جیکسن د استعفا غوښتنه کوله. د امریکا د انصاف محکمې لخوا شویو پلټنو کې بیا د فرګسن پولیسو محکمه باندې د دغه ښار تور پوستکو کسانو پر ضد د بدسلوکۍ په سر نیوکې شوي دي چې دوی بیا بیا تور پوستکي افریقایي امریکایان نیسي، جرمانه کوي او زیاتې ورسره کیږي. دغه رپورټ کې ویل شوي دي چې د ښار پولیسو خپل عدالت د پیسو جوړولو یو دفتر جوړ کړی. د امریکا د انصاف محکمې د دغه پلټنو وروستو جیکسن د فرګوسن پولیس محکمې شپږم افسر وو چې استعفا یې ورکړې ده. د هغې نه وړاندې د ښار د میونسپل کمیټې مینیجر، یو میونسپل جج، د عدالت یو کلرک او دوه پولیس افسران د خپلو څوکونه لرې کړی شوي وو. د رایټرز خبري ادارې تر مخه د فرګوسن ښاروال نووي تري تیر ورځ ویلي وو چې د ښار انتظامیا د دغه پولیس افسر سره یو قرارداد ته رسېدلی چې تر مخه به یې هغه ته د یو کال تنخواه چې شپږ نوي زره ډالره جوړیږي ورکوي او په بدل کې به هغه د مارچ په 19 نیټه استعفا ورکوي. فرګوسن ښارګوټی چې د سینټ لویس کاونټۍ برخه ده اوس هم د اګست په میاشت کې شوې د ډزو پیښې د زور نه ده وتې. د سپین پوستکي پولیس افسر ډیرن ویلسن لخوا د یو تور پوستکي بې وسلې هلک مایکل براون د مرګ وروستو د غلطه سختې مظاهرې پیل شوې وي او په امریکا کې د تور پوستکو سره د پولیسو د بدسلوکۍ په سر بحث هم روان شوی دی.
درمنو اوریدونکو وایس آف امریکا دیو ریډیو ته وګورئ. په داسې حال چې په ګرد نړۍ کې د نړۍ وتلي هیوادونه په خپلو هیوادونو دننه د خپلو ځوانانو کتنه کوي چې هغوی د تندرو ډلو سره کمی اړیکې خونه لري. د استرالیا په کینبرا ښار کې د هغه رپورټونو پلټنې روانې دي چې وایي یو 13 کلن تن د دولت اسلامي خود سره ډلې دپاره ترهګر حمله کوله چې هغه مړ شوی دی. د ډیو ریډیو همکارا ایرم شہزاد پی د وایس اف امریکا یو رپورٹ تیار کړی.
د آسٹریلیا چارواکی د خپل یو 13 کلن وګړي جیک بلارډی یدایش سره د شاملې دوه وروستو یو خودکش برید کې د ځان وجنې د پیخې پلټنې کوي. د اسلامی ریاست ترهګرې ډلې داعش لخوا د جیک په رماډی ښار کې د غبرګو بمی چودنو د یوې لړۍ په محل ځان پورې تړل شوي چاودونکي موادو سره الوزولو د دې پیخې تصدیق کوي. د اسلامی ریاست ترهګرې ډلې داعش لخوا د جیک په رماډی ښار کې د غبرګو بمی چودنو د یوې لړۍ په محل ځان پورې تړلې شوي چاودونکو موادو سره د الوزولو د دې پیښې تصدیق شوې. دا وخت د جیک د خودکش برید کولو په اړه په سوشل میډیا یو شمېر تبصرې او بیلابیل سوچ او فکر لرونکي خلکو لخوا د کومرا ځوانانو د داعش سره د شمولیت او د ځانونو د وجنو په دې پیښو غبرګون رامخته شوی دی. داعش وایي چې د آسټریلیا، بلجیم، شام او ازبکستان په شمول یو شمېر نورو خارجي هیوادونو څخه ځوانان دوی سره په ډله کې شریکېدو دپاره عراق ته راغلي. د عراق په رماډي ښار کې شوو غبرګو بمی چاودنو کې یو شمېر خارجي هیوادونو څخه راغلي جنګیالو برخه اخیستې ده. په انټرنیټ خواره کړې شوي عکسونو کې په ښکاره دا پته لګي چې سپین رنگ کې گاډی کې ناس دغه 13 کلن هلک جیک دی چې آسټریلیا سره تعلق لرلو. جې خپل کور سخ کال د اگست په میاشت کې پرې خو دی وو او شام او عراق ته د داعش سره شامل دو د پاره ورغلې وو. د استرالیا چارواکي وایي چې جیک په اړه تحقیقات هغه وخت پیل کړی شول چې کله د استرالیا چارواکو ته دا پته ولګېده چې پاسپورټ یې سخ کال د اکتوبر په میاشت کې کینسل یا منسوخ شوی دی او پس د هغې د جیک په اړه معلومات ترلاسه کړی شول. نو دا معلومه شوه چې هغه اوس عراق کې د داعش سره جګړې دپاره ملګرتیا له ورغلې. د استرالیا وزیر اعظم ټونی ایبټ د جیک پیدایش کې د شاملې دو او پرماډی خار کې د یو خودکش برید په محل د ځان د وجنې په دې پیخه سخت خبرګون خودلې شوې دي او ویل دي چې نه پوهیږي چې دای سره د جهاد په نوم داسې کم مفکوره ده چې تنکی او کموم رضوانانې جنې کې او هلکان وسره شاملېږي. دیوای
There are unconfirmed reports to this effect. This is a horrific situation, an absolutely horrific situation, and it shows the
تر دې دمه د جیک د ځانوجون کې پیښې په اړه تصدیق شوي معلومات نه دي ترلاسه شوي، خو بیا هم دا د یو ډیر فکر وړ خبره ده چې څنګه د مغربي هیوادونو نه ځوانان هلکان د داعش په پروپاګاندا خپل هیوادونه پرېږدي او د داعش ترهګرۍ ډلې سره یو کیږي. او اوس مهمه خبره دا ده چې موږ هغه هر څه کولی شو چې خپل راتلونکي نسل او ځوانانو ته تحفظ ورکړو او د سخت دریځه سوچ نه لرې وساتو.
د استرالیا چارواکي وایي چې تحقیقاتو په محل ورته دا هم معلومه شوې ده چې جې خپل کور پر خودو نړوان دي، خپل کور کې چاودون کې او بمی مواد هم پر خودي دي. د جیک لخوا د خودکش کولو نه مخکې په انټرنیټ دا یو بیان هم ښکاره شوی وو، کوم چې دا وخت د انټرنیټ د ویب پاڼو څخه لری کړی شوی دی، ځکه چې په دغه بیان کې په استرالیا کې د نورو خونړي او ترهګر بریدونو دړکې ورکړی شوی وي. تیر کال د استرالیا حکومت خپل هیواد ته راپی خو ممکنه تر هغه د یورو پسر داسې قانونونه نافذ کړی دي چې تر مخه یې د غټولو تنانو پاسپورټونه د منسوخ کولو دغه حکم جاری کړی شوی دی. د کمو مشکوکو تنانو تعلق چې د ترهګرو ډلو سره کېدی شي، دغه قانون تر مخه د استرالیا وګړو دپاره دا هم یو جرم دی چې داسې هیوادونو ته یې سفر کړی وي یا د سفر نیت لري چرته چې ترهګر تنظیمونه فعال دي یا عملیات ترسره کوي. تیره هفته د سیډنی په ایرپورټ داسې دوه ځوانان رونه هم نیول شوي دي په چا چې دا شک کېدو چې داعش ترهګرې ډلې سره شاملېدو دپاره سفر کوي. تر تحقیقات وروسته دغه دواړه هلکان خپل مو پلار ته حواله کړی شوی دي. د استرالیا حکومت وایي چې دا وخت قریبا تر نوی پورې وګړي یې داعش سره په شریکه جګړه کوي او خپل هیواد او کورونه یې پرېښودي دي.
قدرمنو اوریدونکو، په داسې حال چې نن په ګرد نړۍ کې د ګردې نړیواله ورځ مانځل کیږي، پوهان وایي پاکستان کې هر کال د ګردو له ناروغو له امله 50,000 پورې کسان مړه کیږي. د دې علتونه څه دي؟ تفصیل یې اورو د ډیو رادیو خبریال اسلام الدین ساجد دخلی.
پاکستان کې هم نن د دې ورځې په مناسبت سره مختلفو هسپتالونو کې دستوري شوی دي چې پکې ډاکټرانو د دې ورځې او ګردو ناروغتیا په هکله معلومات شریک کړلو. ډاکټران وایي چې پاکستان په ټوله نړۍ کې هغه هیوادونو کې شامل دي چېرته چې د ګردو ناروغتیا ډېره ده، او دلته د شمیرو تر مخه هر کال 50,000 نه زیات تنان د ګردو ناروغتیا د لاسه مرګ سره مخ کیږي. ولې دوه درې کال وړاندې دا شمیره د 40,000 نه تر 15,000 پورې وه؟ د پېښور ګردو هسپتال یا کډنی سنټر یو مشر ډاکټر پروفیسر ډاکټر نعیم وایي چې خیبر پختونخوا کې هم دا مرض ډیر زیات دی او په زرګونو خلک د ناروغتیا کې اخته دي.
خیبر پختونخوا کې دا ډیر زیات دی ځکه چې خلک پرهیز هم نه کوي او ډاکټران وته هم وینو دا هغه باوجود پرهیزونه نه کوي، د خپل صحت خیال نه ساتي. څو خدای هغه غټه وجه غربت دی او دین چې کم دی د تعلیم کمی دی. څو پورې چې تا د مریضانو خبر او کړه، نو مریضان په کډنی سنټر کې تقریبا روزانه 1,000 مریضان نه زیات وو دا هیڅ شي کې دا چې په خیبر هسپتال کې دا چې په لیډریډینګ هسپتال کې دا
پټوله نړۍ کې د شمیرو تر مخه 250 تر 300 میلیون پورې خلک هر کال د ګردو مرض کې اخته کیږي، او د صحت پوهان وایي چې را روانو لس کالو کې دا شمیره 300 میلیون خوشا ته رسیدلی شي. د صحت پوهان وایي چې شوګر، بلډ پریشر او د وجود غټوالی هغه ناروغتیاګانې دي د کوم په وجه چې ګردې خرابېږي. پاکستان کې د وخت راپورونو تر مخه 30 میلیون خلک د شوګر ناروغتیا کې اخته دي، ولې د بلډ پریشر ناروغ تنانو شمیره د دې نه هم زیاته ده. پروفیسر
ډاکټر نعیم وای چې کچری خلک احتیاط نه کار اخلي او په وخت ډاکټرانو ته ځي نو د دې ناروغتیانه بچ کېدلی شي.
ګردو بیماری چې کم دی دا د ډیرو وجوهاتونه کیږي خو د ټولو نه زیات چې کم دی میډیکل وجه کیږي زیاتر شوګر بیماری دا او بلډ پریشر بیماری دا. موږ نه پکار دا دی چې که فرض کړه چې شوګر بیماری وي چې هغه په وخت باندې ډاکټر ته ځان رسوي.
خیبر پښتونخوا کې حکومتي چارواکو د وینا تر مخه په ټولو غټو سرکاري هسپتالونو کې د ګردو ناروغ تنانو لپاره د ګردو او وینې سپاکولو ډایلیسس سہولتونه بے پیسو ورکړی کیږي. ولی پروفیسر نعیم وای چې یوازې د دوی هسپتال ته هر ورځ 1500 خوشا مریضان راځي کوم چې یو غټه شمیره ده او دا شمیره ښایي چې خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې دا ناروغتیا زیاتوالي اړخ ته روانه ده. پاکستان کې څو کال وړاندې به د بهرني مالدار هیوادونو نه ګردو بدلولو لپاره خلک راتللو او دلته به په پیسو غریبانو خلکو نه ګردې اغستلې. ولی اوس حکومت یو قانون جوړ کړی دی کوم د لاندې چې ډاکټران د مریض نږدې خپلوانو یعنی مور پلار رور خور ښځه او یا اتلس کالونه بره عمر بچینه د هغه پر رضا ګرده اغستلې او ناروغ تن ته یې لګولې شي. کچری بلچانه ډاکټر ګرده واغسته نو هغه د دغه قانون د لاندې لس کال جیل او لس لک روپۍ جرمانه سره مخ کېدلې شي. اسلام الدین ساجد وایس اف امریکا دیو ریډیو پېښور.
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اورئ.